ओ बाहरानो यो रसपणो के खतना खौ اتا بجه او اتا دقیقی دی تاسی زمرشاخل آزاده رادیو آوری. ده پکتیا پا سید کرم ولسوالی که پرون سهار وسلوالو طالبانو ده لوی لاری پرسر. ده امو خلکو ده سپرلی موترونه وگرزولاو پا هغو که پینزه دیشتن سپاره کسانه برام تکرل. لدی پیش وروسته ده افغان امنیتی ځواکونو ده عملیاتو پا نتیجه که دیشتن خوششی بیاو پینزه لهم ده وسلوالو طالبانو پا کنترول کردی. پا دیاره نور جزیات لپکتیا سخه دازاره رادیو ده خبریال داود تپان پا راپور که واوری.
دا پکتیا امنیتی چارواکی وای چې د شنبه په سهار د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلوال له لوري برمته شویو کسانو له ډلې دیرش تنه راخوشې شول. دا پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل وایي د وسلوالو له لوري برمته شوي کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشې شول.
خلک راخوشې شول او شپه کسه پاتې غه انشاءالله خوشې کېږي. دولتي څوک نشته او سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کماندو ده، ملي اردو ده، ملي پولیس دي،
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه چې 15 تنه یې راخوشې شوي او 15 لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مهال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 15 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوشې شول. د سیمې اوسیدونکي او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
د پکتیا تر دې پیښې مخکې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو په ځاځي ولسوالۍ کې د کرکټ پر یوه لوبغالي برید وکړ، دوه تنه یې ووژل او په لسګونو نور یې وتښتول. تر دې هم وړاندې وسلوالو سخت دریځو په زابل کې 1 مسافر تښتولي ول چې 19 یې وروسته خوشي کړل او پاتې لا هم د وسلوالو سخت دریځو په منګولو کې دي. د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو ناکراریو له امله د ملکي ټپیانو شمیر 2 شوی دی. دا اداره په خپل راپور کې وایي چې په وروستیو څو اونیو کې لسګونو ټپیانو ته روغتیایي مرستې رسولی دي. د ادارې په کندوز کې د ملکي تلفاتو او د جګړې په سیمه کې د پاتې کسانو د وضعیت په اړه یوه خبرپاڼه خپره کړې ده. جزئیات یې فرشته جلال زی اوروي.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله د زخمیانو شمیر 2 زیات شوی دی. په زخمیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. د ادارې ویلي چې څه باندې 204 زخمیان یې په تېرو دریو اونیو کې په کندوز ښار کې په خپلو روغتیایي کلینیکونو کې بستر او تر درملنې وروسته رخصت کړي دي. په دې کسانو کې لږ تر لږه 150 تنه ښځې او ماشومان شامل وو. په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو د ادارې ویغړي لوران ګابرایل په دې رپورټ کې ویلي چې اکثریت زخمیان په مرمیو لګېدلي او د بم په چرو زخمیان شوي وو. لاورن ګابرایل د هغو کسانو په اړه چې د جګړې په سیمه کې دي اندېښنه څرګنده کړې او په رپورټ کې ویلي: موږ په یو شمېر ولسوالیو کې چې جګړې ځپلي د خلکو وضعیت ته ډېره اندېښنه لرو. جنګ لا روان دی او زیات خلک نشي کولای چې د درملنې لپاره کندوز ښار ته ځانونه ورسوي، ځکه چې په لارو کې زیاتې پوستې پرتې دي او تګ راتګ ګران دی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملو او د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان رسېدلی دی او په وروستیو څو اونیو کې زرګونو کسان له خپلو سیمو بېځایه سوي دي. که څنګه په دې نشوته کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو افغان چارواکي وایي چې لښته لښه یو لک کسان بې کوره شوي دي. د کندز د چاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل:
له چاردرې نه یم، منګه ورسه یاستو، زه شپږم صنف کې یم، بعد جام خلاصې منګه بیرته درس ته شروع.
رپورټونه وایي چې په کندز کې د روانو جګړو له امله په امام صاحب، قلیزال، چاردره او علی آباد ولسوالیو کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا هم زموږ د نن ورځې د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع. ولسی جرګه غواړي چې د یوې پریکړې په تصویبولو سره په دولتي ادارو کې د بیلابیلو اشخاصو د عکسونو د زړیدو مخه ونیسي. ولسی جرګه وایي د ملي وحدت لپاره باید په ادارو کې یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس عکس وي. پر همدې مهال د مشانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو شخصي نظر دی او په اوسنیو شرایطو کې ورته اړتیا نشته. که تاسې اوریدونکي غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، د اتنیمو بچو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1800 باندې د هم دا شی به هم کولای شي چې اس ام اس یا پیغام را واستوي. اوس په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو ادارو کې له ولسمشر سربیره د یو شمیر نورو چارواکو او پخواني رهبرانو انځورونه ځوړند وي، ولسی جرګه وایي چې د ملي یووالي لپاره باید دا انځورونه محدود سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي په داسې یوې مسوبې کار کوي چې له مخې په هر اداره کې باید یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس انځور وي. دغه جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د خپلسرو انځورونو لګولو یو ډول بې نظمي رامنځته کړې او د خلکو د ستونزو لامل ګرځېدلی. د افغانستان ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې کار څخه هدف د ملي یووالي تامین او د یو واحد رهبر رامنځته کول دي. ښاغلی احمد زیاته کړه چې په دې اړه یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې د ولسی جرګې په راتلونکو غونډو کې به ور باندې بحث وشي.
اکثره تاسو ګوري په میدان نوایي کې د یووالي عکس لګېدلی دی، یا یو قومندان د امنیت لګېدلی، یا یو بل زورواکي خپل عکس خپل ځړولی دی. دا غیر قانوني عمل دی.
ولسی جرګې دغه موضوع د شنبې ورځې په اجنډا کې هم شامل کړې و، خو دا چې د جرګې نصاب را نه و نو په اړه یې پریکړه ونه سوه. پر همدې مهال د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د څو تنو وکیلانو شخصي نظر دی او په دې اړه د دوی نظر نه دی اخیستل سوی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په کتو لازمه ده چې په هیواد کې د سولې، ثبات او د امنیت تامین په اړه کارونه ترسره شي، نه د داسې بحثونو په اړه چې ستونزې رامنځته کړي. دی وایي دا بحث د ولسی جرګې یو دوه وکیلانو مطرح کړی دی. زه فکر کوم چې افغانستان اوسنی شرایطو په کتو نور مسایلو ته اړتیا لري. پر همدې مهال د کابل ښار څو تنه اوسیدونکي د ولسی جرګې پر دې اقدام خوشی شي او وایي چې په دې کار سره به په دولتي ادارو کې د یو شمیر زورواکو کسانو د انځورونو د لګولو مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنه اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
ځکه چې د دې عکسونه بې ځای استفاده کوي. یو د اشرف غنی چې اوس زموږ رئیس جمهور دی، د دې عکسی، او یو د احمد شاه بابا چې استقلال لاسته راوړی.
دا نن سبا رهبری لکه څوک د یو وکیل لګي یا په یو کړۍ پورې تړلی، دا ډیر مشکل ایجاد یې منځته راوړي. غیر د رئیس جمهور نه بل د هر چا عکس که په موټر دی که په دفتر دی، دا باید پاک سي.
د افغانستان ولسی جرګه پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې دا مهال د هیواد په اکثرو لویو ښارونو، لویو لارو، سپورتي لوبغالو او د ښارونو په ستراتیژیکو نقطو کې د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو انځورونه تر سترګو کیږي.
نو تاسو اوریدونکي هم که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، کولی شئ له اتنیمو بچو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اته بجې او ولس دقیقې دی. د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره د هیواد د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه راپور تاییدوي چې ویلي دي امریکایانو په دې برخه کې میلیونونه ډالر لګولي خو مهارتونه یې افغان لوري ته نه دي انتقال کړي. د دې ادارې مرستیال خبریالانو ته وویل دغه اداره به د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول لپاره چې د جون په دیرشمه یې له امریکا څخه اخلي پر خپلو امکاناتو سربیره له بهرنیو متخصصانو کار واخلي. په دې اړه د حمیدې هارون عثمان راپور واوري.
په داسې حال کې چې راتلونکې میلادي میاشت د افغانستان د فضایي حریم کنټرول له بهرنیانو څخه افغان لوري ته انتقالیږي، افغان چارواکي وایي چې د دې کار لپاره به له افغاني او بهرنیو متخصصینو کار واخلي. د هوایي چلند اداره د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه اندېښنې په ځای بولي چې ویلي دي امریکا په دې برخه کې له میلیونونو ډالرو لګښتونو سره سره ماهرین نه دي روزلي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ایساف ځواکونو د فضایي حریم د کنټرول په برخه کې افغانانو ته عملي روزنه نه ده ورکړې.
په تېر لسدالس کلونو کې موږ کدرونه ورو مګر ډیر وخت د ایساب د خاصه خچون د فضای اداره دی په لاس کې ودی به او جټي عملی کار ته نه پرېښوله. نو په دې خاطر اوس هغه نقطې ته موږ رسیدلی یو چې موږ آماده یو چې د افغانستان د فضا کنټرول واخلو د خارجي متخصصینو په واسطه باندې.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یوه راپور کې لیکلي چې سره له دې چې په تېرې یوې لسیزه کې امریکا څه باندې 1500 میلیونه ډالره د افغانستان له هوایي چلند سره مرسته کړې خو بیا هم په دې نه ده بریالی شوی چې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. په راپور کې راغلي چې امریکا ژمنه کړې وه چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند پرسونل په تېره بیا د هوایي ترافیک کنټرولونکي به د 2014 کال تر پایه وروزي، خو د سیګال له دغه راپور سره سره د افغانستان د هوایي ملکي چلند ادارې چارواکي له امریکا څخه افغانانو ته د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول د ترلاسه کولو په اړه خوشبیني ښیي. ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال به افغان کادرونه له نظري کارونو سربیره چې پخوا یې له ایساف ځواکونو سره ترسره کړي په دې برخه کې عملي کارونه هم وکړي. که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند د خپلواک ادارې مرستیال په دې باور دی چې اوسمهال د تجهیزاتو او کادرونو له پلوه په دې توانیږي چې د هوایي حریم د کنټرول چارې سمې سنبال کړي، خو د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغان حکومت په وسیله د هوایي حریم کنټرول یوه ستونزمنه مسله ده. دوی وایي چې دغه مسله به د افغانستان د هوایي حریم له لارې د نړیوالو الوتنو د بندېدو سبب شي.
د خاطرې په نامه د جنسي تیری یوه قربانی شوې میرمن له حکومت غواړي چې د دې پلار ته سزا ورکړي. پر خاطرې د دې د پلار لخوا جنسي تیری شوی او د دوو اولادونو مور شوې هم ده. د ښځو د حقونو فعالان تاکید کوي چې د داسې محاکمو ځنډول د ټولنې په ګټه نه دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
خاطرې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل پلار پرې په زور جنسي تیری کړی چې د همدې ناجایز جنسي تیری په نتیجه کې د دوه ماشومانو مور شوې ده. دې وویل کال مخکې د خپل پلار له ظلمه دولت ته عریضې کړي دي. دې له حکومته وغوښتل چې ژر تر ژره د دې پلار محاکمه شي.
پدرم ظالم بود، اینه می کارا به حقم کت بر تمام قومش گفتم.
پلار می ظالم بود، دا کاریز ما به حق که وکرد. طول قوم تا می اویل، هیچ چار اصرم رسته و نکرد، دولت تا می عریزه وکرد. پلار می وست پا بند کش پی ورازی تیره وی. نتیجه هم مو خوده چه دا مشمان زمال پلار دی. یوانی ما میاشت کیگه چه دا محاکمه پتامایم، خو محاکمه ندایده یگی.
خاطره په داسې حال کې د خپل پلار پر محاکمه کېدو ټینګار کوي چې ټاکل شوی به د خاطرې پلار حلیم د شنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ قضاییه ناحیه کې په علني ډول محاکمه شي، خو په دې ورځ دغه محاکمه د نامعلومه دلایلو له امله وځنډېده. خاطرې د محکمې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې دولس کلنه وچه پلار یې د لومړي ځل لپاره پرې په زور جنسي تیری وکړ. د زیړبخنو سترګو لرونکي غنم رنګه خاطره وایي چې اوس مهال درویشت کلنه ده، خو له الوتي رنګ کمزوري بدن او نیمزالو جامو داسې ښکارېده لکه وه یا ته دېرش کلنه چې وي. خاطره چې څلور کلنه لورې له ګوتې نیولې او درې میاشتینی زوی یې د دې د مور په غېږ کې و وویل چې که پیښه یې رسنیو ته نه وی ایستلې حکومت به یې پلار هېڅکله هم بندي کړی نه و. د خاطرې مور زهرا نومېده او په داسې حال کې چې د کابل سره لمر ته له خپلې لور او د لور له ماشومانو سره ولاړه وه له حکومته وغوښتل چې د دې خاوند چې د پیښې عامل دی ژر تر ژره د محاکمه شي.
ما اول خوشی ما گفتم مای برای ما گفتم سه بار دولت
لمړی می خپل خواخی او بیا می لیورونو ته ویل بیا می ادریس علی دولت ته مراجعه وکړه زه نور څوک نه لرم لادلی او قضایی ارګانونو غوړم چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دا پیښه غندي او عامل ته سخت سزا غواړي د مدني ټولنې غړي وای په داسې مواردو کې د پریکړو ځنډول د خلکو په ګټه نه دی د ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شینکی کډوخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اشخاص چې دا رقم جرم مرتکب کېږي واقعا د سختو مجازاتو مستحق دي او په داسې اسلامي ټولنه کې چې د اسلام خلاف یو حرکت ده د انسانیت یو خلاف حرکت ده بل څوک مرتکب نه شي او جرأت نه کوي دغسې جرمونه باید علني مجرم مجازات شي تر څو پورې نور هم له دې نه
د خاطرې د معلوماتو له مخې د دې لپاره چې پلار یې له قانونه پټ پاتې شوی وي وروستي څو کلونه یې په بغلان کندوز کابل او پروان ولایتونو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای تیر کړی دی عدلي او قضایي ارګانونه وایي د تېري کوونکي دوسیه بشپړه شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به محاکمه شي دا چې دا محکمه به کله دایریږي او د پیښې عامل ته به کومه سزا اورول کیږي دا به وروسته معلومه شي
په پېښور کې د پاک افغان ولسي تړون لخوا په قبایلي سیمو او افغانستان کې د سولې او پرمختګ په اړه یو ورځنی کنفرانس جوړ شو په دې کنفرانس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پر سلګونو کسانو سربیره له افغانستانه هم یو شمېر کسانو ګډون کړی و له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق دغه کنفرانس ته ورغلی او له هغه ځایه دا راپور راستولی
دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسي تړون د مدني ټولنې لخوا جوړ شو د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو سربیره پکې د پېښور د یو شمېر مدني ټولنو غړو افغان محصلینو او له افغانستان راغلو سلګونو کسانو ګډون کړی و د غونډې ګډونوال د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه وغږېدل او د دواړو هیوادونو له دولتونو یې غوښتنه وکړه چې په دغه سیمو کې د تروریزم په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې تجویزونه هم وړاندې کړل د پاک افغان ولسی تړون مشر اورنګزیب خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس د موخې او مقصد په اړه وویل
د پاکستان او د افغانستان په مس کې چې کومه سیمه پرته ده دا آی غاړې ته هم دغه مخلوق ته دغه ممن دي دغه شینواری دي دغه شلمانی دي او دې غاړې ته هم دا او د هغه یو بل سره په هر لیول باندې د یو بل سره یو دي نو دغه خلک موږ ذکر راوختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا د پاره کیږي د دې وطن کې یعنی د پاکستانی چارواکو او د افغانستانی چارواکو د دې د یو فیصله شوې ده چې دلته کې په دې ډیورنټ لیک باندې با شپاړه ځایونو کې د چکم دنو ګیټ ویز جوړی نو موږ وو چې د دې لینکس نه د منځني پښتونخوا سیمې ته چکم دنو فائدې ورسی دا زمونږ مین مقصد
غونډې ته له افغانستان راغلي ګډونوال عزت الله شینواري ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د راشي درشي لپاره ګټور دي او ښایي د ستونزو په حل کې هم رغند رول لوبوي
موږ ژمنه سره کړې چې داسې غونډې به په کابل کې هم کېږي داسې غونډې به جلال آباد کې داسې غونډې به پکتیا کې او داسې غونډې به پښتونخوا نورو سیمو کې سره کېږي او مشترک مشکلات به سره وایو او د هغه حل لارې چارې به د کوټې د بولان نیولې تر چتراله پورې د سرحد دواړه غاړې پور کې سوځي او همدغه پښتانه د دوور خېږي موږ مجبور یو چې غږ پورته کړو کله چې یو شی زیات غږ پورته شي حتما د حل لارې مروزي حل لارې مري غږ پورته کوو او د غږ پورته کولو کې به عملی لارې چارې لټو
د کانفرنس یو بل ګډونوال نظیف خان هم دا ډول غونډې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهمه ارزوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید شته ستونزې د خبرو اترو لارې هوارې کړي
دا غونډه موږ یو خوشبختي ګڼو یو ښه اقدام ګڼو د پښتنو قبایلو په حواله باندې دغه د افغانستان پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په حواله باندې
د یادونه ورته چې له بیلابیلو قبایلي سیمو راغلو ځایي مشرانو او د مدني ټولنو غړو پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو له امله له دغه سیمو څخه د بېکوره شوو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره د لازم اقدامات وکړي او همداراز د په دې سیمو کې هغه ښوونځي روغتیایي مرکزونه او نورې دولتي ودانۍ ژر تر ژره ورغوي چې په پوځي عملیاتو او یا هم د ترهګرو لخوا له منځه وړل شوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
اوس هم ستاسو ته پیغامونه خالد زابلی لیکلی اکثریت افغانان تر ډوډۍ سولې ته زیاته اړتیا لري عبدالباقی هلمندوال د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی وای د لویو لارو امنیت ډیر خراب دی د امنیتي قواو څخه هیله ده چې دې مسلې ته توجه زیاته کړي. سیف الرحمن غزنوی لیکلی دی چې د افغانستان خلکو ته سوله پکار ده، باید حکومت تر هر څه وړاندې سولې ته جدي پاملرنه وکړي. غلام سرور صدیقی لیکلی دی چې په کندهار او یو شمیر نورو جنوبی ولایتونو کې په وروستیو کې امنیتي وضع خرابه شوې ده، خو دومره هم نه ده خرابه شوې لکه څومره چې په رسنیو کې تبلیغات کیږي. میوند آشنا له کندوز لیکلی دی چې د کندوز نښتو ډیر دوام وکړ، هیله لري چې د امنیتي چارواکو له لوري به دا جګړې ژر تر ژره پای ته ورسیږي. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. اوس هم سالم محمد صالح د نړۍ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته
امریکا چپ کرسچن ساينس مانیټور ورسپنې په خپل ورستۍ غنې کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې له نتیجې پرته پای ته ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي دغه خبرې په داسې حال کې وسوې چې له افغانستانه د اکثریت بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات سوی او وسلوالو طالبانو په شمالي ولایتونو کې تازه عملیات پیل کړي دي. په مطلب کې ویل سوي چې ظاهرا اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سولې په وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي، خو په لیکنې کې پوښتنه سوي څه تضمین شته چې طالبان به له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو له وتلو سره د سولې بهیر ته لیوالتیا شي. د امریکا چپ بل ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو مطلب کې لیکلي تیره اونۍ د کابل پر یوه میلمستون په حمله کې یو امریکایي ښځه هم وژل سوه. د ورځپاڼې په حواله هغې خپل ټول ژوند د نیستمنو کسانو په ځانګړې توګه په نسبتا وروسته پاتې هیوادونو کې د ښځو د ژوند ښه کېدو ته وقف کړی و. دا خبره د شپږ څلوېښت کلنې پاولا کانټور پلار انټونی کانټور کړې ده. چارواکو ویلي چې دغه امریکایي میرمنه د کابل په پا پارک پالاس میلمستون کې اوسېدله. وسلوالو طالبانو د پنجشنبه په شپه پر دغه میلمستون برید وکړ چې په نتیجه کې یې د نهو بهرنیانو په ګډون څوارلس کسان ووژل سول. د واشنگټن پوسټ رسپانې په مطلب کې راغلي چې پاولا کانټور په کابل کې د غنمو د تولید له یوې نړیوالې ادارې سره کار کاوه. د هغې پلار ویلي چې لور یې په بېلابېلو هیوادونو کې کار کړی او تر ډېره یې د ښځو پر اقتصادي ودې تمرکز درلود. هغې له 2008 میلادي کال څخه تر 2010 پورې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې د مشرې په توګه هم کار کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې قسیم سوله ملي اوروي.
د هغو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولې وه دېرش تنه پرون خوشې سول. د پکتیا امنیه قمندان زلمي وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې شپږو تنو د خوشې کولو لپاره هم عملیات روان دي. په پنشیر کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوستې حمله وسوه. د پنشیر سرپرست والي عبدالرحمن کبیری ازادي راډیو ته وویل چې حمله د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې سوې، خو په نتیجه کې چاته تاوان نه دی اوښتی. د کابل په هندون په انګړ کې پرون چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د په هندون دوه تن استادان په دغه پیښه کې ټپیان سوي دي. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل سوي دي. دغه پیښه پرون سوي ده. د عراق پوز پرون ویل چې د رمادي ښار ته اضافي عسکر استوي. د رمادي ښار زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. سپینه مانی وایي چې د امریکا کوماندو ځواکونو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر چې ابو سیاف نومیږي وژلی دی. د ترکیه حکومت وایي چې د سوریه یو هلیکوپټر وروسته له دې وویشت چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون ویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلې دي. او د روسیې د هاکی ټیم پرون په نیمه پایلوبه کې د امریکا د هاکی ټیم ته ماته ورکړه.
لند خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو دی، تر څو شی بو پرې به جاوید نعیمی را سره نوی. جاوید نعیمی به د خبرونه په منځ کې را سره ملګری شي، خو سر له دې شی به تاسو ټول اوریدونکو ته بلنه درکوم چې ټلیفون را وکړي او د خبرونه د موضوع په ارتباط خپل نظر څرګند کړي. موضوع لکه څنګه چې مې مخکې هم اعلان کړه، د ولسی جرګې یو شمېر غړیو پرون وویل چې یو مصوبه باید تصویب شي او دا پکې وټاکل شي چې په دولتي ادارو کې د چا عکس نصب شي. دوی ویل چې باید د یو تن عکس په دولتي ادارو کې نصب شي او د متفرقو او مختلفو کسانو عکسونه له دولتي ادارو څخه لرې شي. بیا شمېر وکیلانو ویل چې مختلفو کسانو، قمندانانو، والیانو خپل عکسونه په بیلابیلو ادارو کې نصب کړي دي او دا هغه څه دي چې په نورو هیوادونو کې نکیشي. ستاسو نظر څه دی؟ څه فکر کوئ چې په دولتي ادارو کې د یو شخص عکس وي او که د یو شخص وي نو د چا وي؟ او که نه فکر کوئ چې د پوسنی شکل سره د مختلفو شخصیتونو عکسونه په مختلفو دولتي ادارو کې موجود وي؟ د ټلیفون شمیرې د 0909203540 بل شمیره د 0908225055 همداراز د افغان بیسیم 0913 شمیره ستاسو په خدمت کې ده. هیله لرو چې لند او واضح پیغام به هم راولیږي. البته یادونه کوو چې د دې جرګې مرستیال، یعنی د ولسی جرګې مرستیال خبر اعلان وویل چې دغه اداره بخښنه غواړم، د مشرانو جرګې مرستیال ویلي دي چې د دغه غوښتنه چې د ولسی جرګې شمېر غړیو کړې ده، دا په مناسب وخت کې نه ده شوې. دا غوښتنه دغه مسله د دې مسلې مطرح کول په اوسنی وخت کې لازم نه دی. افغانستان تر دې زیات مشکلات لري، هغو ته توجه پکار ده. اوس به تاسو اوریدونکو ته نوبت درکړو چې خپل نظر څرګند کړئ. اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ. صاحب مهرباني کوئ. زلان صاحب
خبر خوشو خبره کړی چې دولت باید د دوی سره همکاري وکړي. ځینې ادارو کې ګوري اشرف غني عکسونه دي، وبلته د عبدالله دی هغه اجرایي رئیس دی، هغه د دوی سره فکري عکس دی، یا ګوري د مسعود عکس دی، د برهان الدین عکس دی. په یوه وطن کې ګوري ته چې دلته موزیم یې خلاص کړی یا نمایشګاه ده چې خلک ورته د عکسونه وګوري. دا د عکسونه دولتي موټر کې د شاه مسعود عکس دی، حتی د هرات زوم چې دی لیوای
بله
تر دغه مخ باندې د شاه مسعود عکس ناصر دی، نه دغه د جمهور عکس نه دی. ته د خارجي دولتو ته وګوره، هغه یو عکس دی د خودي مثلا د رئیس جمهور عکس دی، بل هیڅ عکس نشته. چې د شه موضوع ته اشاره کوي چې دوی باید دولت د دوی سره همکاري وکړي. دا ځینې عکس لکه هغه جادي کسان عکسونه دي، هغه د موټرو څخه د وټاکو څخه د دولتي ځای څخه تغمخ لرې کړي، چې دا نه وسي چې باید د دوی سره وسي.
صحیح، ډېره مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. خوښیم د زابل ولایت خپل سره په تماس کې یم. سروان صاحب ته او محترم اوریدونکو خپل لیدو ته سلام وړاندې.
سلامت اوسئ. تو خسیب مهرباني
د خپرونې په حق له کوم ګمرو ویلای شو چې عکس بیخي باید یو عکس هم نه وي. څه ضرورت څه ګټه
تو خساب تو خساب است داس هیواد را و شو است چې داس یو هیواد را شودل شي چې هلته عکس نه وي دی و شخصیت په دنیا کې داس هیواد شته. خارجي نړۍ نه یا دوم اسلامي نړۍ دریا دوم
هم در رئیس جمهور عکس
بله
د رئیس جمهور د ملک مصر عکس باید وي. سبا یې جنجالو اختلاف هم نه پر کېږي، بس نو دا زموږ نظر دی.
صحیح ده. کوردي ودن البته د عکس د موجودیت په ارتباط لکه څنګه چې په هیوادونه بیرغ ته ضرورت لري، خپلو پیسو ته ضرورت لري، نشان ته ضرورت لري، همدغسې عکس هم لري، ملي سرود ته ضرورت لري. داسې ځینې شیان شته چې ټول هیوادونه لري او په دغه شکل سره همدا په حقیقت کې یو هیواد نه هیواد جوړوي. که دا شیان ونه لري نو هغه هیواد ته کامل نه دی په یو شکل دی اشکالو. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي ازادي راډیو.
سروان ست تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایو.
سلامت اوسئ.
کینی چې ډېر ښه پروګرام برابر کړی دی نو باید په ټولو دولتي ادارو کې په هر لغه کې باید تنازع اشرف غني هرکس وي او دا نور عکسونه نه وي. بعضې خلکو په محترم سرې کړي دي ماشانو عکسونه دي ولي قومندانانو عکسونه دي. دغه باید ټولیسته شي. تنازع اشرف غني عکسونه
مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
مننه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. کور مو ودان.
مننه ګران محترم اختر افغان یم. محمد اختر افغان یم او د ماري هو غلانو نه دی او چارواکو نه کاغل وړپوري دي یا چټپوري دي. د خدای او د رسول په خاطر باندې ورته وایي یو ځوان په صفت ورته ما دي بازو ځوانانو مسرتوب کوم. هیڅ نور مده بچان روزي خبر سي په ځای خلک د ډوډۍ نه رسيږي. خلک نو کې مرسل خلک په غوښته خیر دي. تاسو پاک شو به نه خري کوي. تاسو هغه خلک راځي دوی هغه خلک په دفتر کې مقصنه کوي دي وسن سره خیانت کوي. دا د وسن د څنګه چې موږ کته سوي ولا کوي یا قسم ولا کوي. احمد شاه عبدالي سيد محمود غزنوي تاسو بلا وی دي وسن کې مور بل کړی دا او خلاص هم دا مشکل دي په شریانو له خوا راکېږي او دا ټول مشکل دی جوړ کړی.
بل ډېر مننه. خیر دی کوم قوم حکومت سیمه لطفا مې یادوي لطفا داسې د خبره م کوي ځکه چې افغانان اسې هم ډېر مشکلات لري ک دغه سي د چا سیمه یاد کوي یا قوم یاد کوي. نو دا اختلاف به نور هم زیات شي ګټه نشته. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
سلام علیکم. شمع احمد من مزار شریف.
مهرباني کوي شمع احمد صاحب. مهرباني.
سلام علیکم. ټول اوریدونکو د ازادي راډیو ته ما نظر خدا شي چې دا خلکو کې ملي شورا کې ته خبرې کړي دا رښتیا دي. یعنې هر ځای چې هر ښار ته ورسې د افغانستان هر ځای هر څوک چې حاکم وي د هغه یا زورواکوي د هغه عکس وي. یو ایران ته تللی ما خالي د هغه تر اخبار عکس لیدلی هغه هم په یو داسې خالي ځایونو کې یو سم ځای کې وي. د افغانستان د دې پرسانه دغه دی. نو بس دا رقم چې دغه صحیح نو صحیح دی چې هغه د هغو نظر
سایس ډیر مننه. بله کور ودان. سلامت اوسئ. د جاوید نایمی هم سټډیو ته راغی. نایمی صاحب شرغلاس اوریدونکو ته تاسو موضوع اعلان کړئ.
بله حتما. طور که در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی شنیدین، ولسی جرگه افغانستان خواسته تا تصویب مسوده ای را در برنامه های خود داشته باشه که جلو نصب تصاویر افراد مختلف را در اداره های دولتی بگیره. ولسی جرگه گفته به هدف تقویت وحدت ملی باید تنها عکس مؤسس افغانستان و رئیس جمهور در اداره های دولتی موجود باشه. همین موضوع برنامه امروز میکروفون شما هست. ای که شما چی فکر میکنین؟ تا چی حدی تصمیم بجا است و نصب برخی از تصاویر از افراد و شخصیت های مختلف در افغانستان تا چه حد تاثیرگذار بوده و تا چه حد روحیه منفی را ایجاد کرده؟ میتونین برای ما زنگ بزنین. شماره های تلفن ما 0700 822 755 و 0799 203 540 است. میتونین همی حال برای ما زنگ بزنین. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون و شماره 818 میتونین برای ما پیام های کوتاه بفرستین. شنونده روی خط داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین.
مهربانی وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه چې سمینم د پرالې ولایت د بلونو ټول ساري سره خبره کوم.
مهربانی.
په دې نظر خپل شپن ډیر ما ته کوم چې دا تاسو خبره ساري یو ادارې کې اپ چې رجزه دا ډیر عکسونه یې دواره دا خلکو تر ماوین ډیر نه پرتونه دي. دغه خلک عکسونه ډیر چې دا هغه د خلکو په وینو لاسونه یې سره یې او ځکه خلک هم په دغه باندې باور کوي چې د خپل حکومت باندې چې دا هر سړی عکسونه یې دار زور واکې عکسونه یوازې باید د یو شخص هغه چې ملي شخص دی هغه سړی عکسونه باید په ادارو کې یا کوم ځای نه داسې چې خلک ځي هم ته دغه سړی عکس مه ایږي.
صحیح. ډېر مننه.
خبرات کې راځي جمهور راځي.
صحیح. مننه چې ټلیفون دی وکاو نظر دې څرګند کو.
بریم بشنونده بعدی ما. بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. سلامونه میکرم.
مهرباني کوي.
نغوان چنین واسد سی اما کلو چرواکو چی دا غستن لهم خدا بخاطر اخبزا کنو خدا خدا پیزن که خدا پیزن در اصف خدا باور و خدا انگام که مو جنگ تسلیل و دید که وردو اصفه خرطه والا براش ورطه والا دا کمورید شورطه والا دا آقای خرطه والا وزارت داخله که دی خمونیا کسونه لگی دید دی خدا بخاطر آقای دی پرهان دی کلتور دکمن دا دی پخپو بجاد کل ای جمهور که دی خمونیا کسونه وزارت داخله که نگولی دام لکونه شده وقتر دا دغه جمهور موږ جمهور ته تابعداري کوي ځکه چې قرآن هغه چې وایي چې یو جمهور اسلامي جمهور هغه شرط وایي چې هغوی حکم ومني ځکه هغه چې سواد چې موږ کوم سره ګاډي که ګناه یې قرآن هغه چې هغه کار موږ جمهور ګډ نه وي نو موږ یې حکم منو نور اکثر چې واړه وځلېږي چې اني کې هغه اکثر لګي
ډېره مننه
او له دې چې ما غوښتنه ده چې د خراب خاطر لوی د په اردو باندې توجه وکړي
بله بله موضوع نو تاسی وزه و باشه دیره منه نکرده ودن
تشکر سلامت باشین. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که از تصمیم ولسی جرگه به خاطر برکناری تصاویر بعض اشخاص از اداره های دولتی استقبال میکنه و امیدوار است که هرچی زودتر مقام های افغانستان در این مورد دست به کار شوند. و فریده امیری هم در پیام خود نوشته کرده که باید عکس بعض از افراد که حتی شناخته هم نمیشن باید از دفاتر دولتی دور شوند.
خلیل احمد اخلاقی میوند کنده هر څه خلی کری دیوی در شفغنی عکس دیوی زکه چی ولس مشر ده عبدالله ستوری هم لکنده هر لیکلی دی چی ده میرویس خان عکس دیوی او بلاوردون که سیف الرحمن لکنده هر لیکلی دی وای تصویرونه سیاسی تعصبونه ډیروی او بدی اغیز شیندی نو پوی نشو چی تصویرونو موجودیت او کنه موجودیت بل اوریدون کی عبدالله شعبان ل ارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی ارغستان د کندهار ولسوالی ده وای د ولسی جرګې دا نظر سل پسل کی تاییدوم خدای دی وکړي چې همدا مصوبه ژر تر ژره تصویب کری.
بریم بر شنونده های ما از طریق تلفن. با فرمایش صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین.
خبری وکی صاحب.
لطفا صحبت کنین.
مهربانی کوی صاحب.
مهربانی.
خیر دوی لکه چی آواز ناوری که ریش دوباره تلفن وکی بل تا به نوبت ورکو.
با فرمایش صاحب.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
خوب هستین بخیر.
تشکر سلامت باشین بفرمایید صاحب.
نظر ما به یه وقت زمان که در افغانستان جنگ سیاسی رو در طرف این مصادفه که موسیقی جگه پیش کرده این کاری عاقلانه نیست و تصویه خامی رو این برمیخیزه و برادر مگر اکسی رژیمه های سابقه اول رژیمه هم کسی پنج سال پرامی کنه کسی نمی کنه پاس کو دیگر دیمون باید هم اگر اکثر امشای عبدالی یا سلطان محمود غزنوی یک سای سابقه در دایر باشه مجیر اختلاف
بیشتر فکر میکنم بله چیزی که ولسی جرگم میخواه همی است که عکس کسایی که فعلا هستن حیات هستن عکسای از اونا بیشتر در اداره های دولتی نصب است و بیشتر در این مورد ولسی جرگه افغانستان میخواه تصمیم بگیره. در این مورد شما چی میگن؟
در این نظر ما یاد که اکسای فیلن و ماهی در دوایت اکسای کنهای گناگون است و اکسای در از بعض کنهای که در جمعه ها دخیل برند و آنخان درم در اکسای بنظر ما اگر اکسای امپراتوری سابقه باشه مانندی امشای عبدالی و سلطان محمود غزنوی یکی از اینا انتخاب شد بنظر ما یه تیلیل رو میتونی کنم مردم در اعتراض هم نداره.
بله تشکر میکنیم از شما سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سال بخیر.
سلامت و سهل کم زینا و نظرم سرگن کی
جلال جن هلمن ولایت لگرمسیر و لسالینا
صحیح
ما دا ولسیرگیش دا کم دا کرده ده داغا دیو لاره چې کوم کاشر افغانانم بغیر د نور دغه شرونه د ټانه په چې ضرورت نه یا که څه بالکل ضرورت نشته خالي دا درې د نور اکه شې دا کوي ولګي خو بالکل صحیح ده دا نور دغه ټانه کې دا د روسان دی کج دا نور دغه څټ چارواکي به دغه څونه په ګټه نه جنه फायदा کوي خالي دا ولسمشر اشرف غني اکه چې دا بالکل صحیح دي ټول خلک ودا غني مشاله
ډیر مننه بل اوریدونکو لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا بنی
سلام. څنګه جوړه سي په حالته
سلامت اوسئ میرا بنی. مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
سلام څنګه بخیر
سلامت اوسئ مهرباني.
خیر جن د ګان یو ته چې سوري صبر کوم.
مهرباني کوي.
نه 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 ته لا کوم چې خبر او رښتال کوم نو مې یادون بل چې وایي څنګه
وبلدا نه قومونه مې یادوي د خوشو خبره نه ده. بیا خو یو بل څوک ستا قومیت کې او د خو بیا نفاق زیاتوي کنه مجو
بای چې بای چې د دولت ځان په خبر کې بای چې د ادارې ځان په خبر کې نه
چلس کړي. صحیح نه دی موضوع په ارتباط لطفا خبري وکړي که نظر لري کې نه بل اوریدو
موضوع خو نه موضوع په ارتباط په موضوع په ارتباط او هم په دې موږ هم چې تک په روان په دې چې په دې سره ما ټول اکو مې شې دوه ان چې بیا تک مدري.
بله صحیح ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو لرو
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. تماس از این شنونده ما قطع شد. برخی از شنونده های رادیو آزادی پیام های هم بر ما فرستادن و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ابراز کردن. یکی از اونا عبدالشکور از ولسوالی دوشی بغلان است، گفته که برای اقدام ولسی جرگه تمام مردم افغانستان، البته از اقدام ولسی جرگه تمام مردم افغانستان استقبال میکنن. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که نصب عکس مقام های بلندپایه در اداره های دولتی مهم است و یک باور داشتن به حکومت وحدت ملی است. یک شنونده دیگر ما هم که نام خود را نوشته نکرده نظر مشابهی داره و میگه که برخی از عکس ها باید نصب باشن، اما افرادی که در مسائل مانند تفرقه اندازی دخیل هستند عکس از اینا باید برداشته شود.
بله یو څو پیغامه به نورم ولولو بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکو. خالد خانزاده لکندهار لیکلی وای زما په باور یوازې باید احمد شاه بابا تصویر وي. حکیم خان شهید زوی لخوص څخه لیکلی باید یوازې د ولسمشر عکس وي. او بل اوریدونکو چې نوم یې لیکلی دی حکیم خان شهید زوی، نه پیژم چې حکیم خان شهید زوی څو پیغام رسولی د همدې ولسمشر د عکس غوښتنه کړې ده. سیف الله له اروزګان څخه لیکلي وایي موږ ولسمشر لرو، د هر افغان څخه غواړو چې په دولتي او غیر دولتي ځایونو کې د هغه تصویرونه وکاروي. عبدالباقی هلمندوال لیکلی دی چې باید په دولتي ځایونو کې د ولسمشر او یا هم د احمدشاه بابا تصویرونه نصب شي. او ل میوند ولسوالۍ د کندهار څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي زما په نظر د زورواکو عکسونه باید لرې شي.
بریم به شنونده ها از طریق تلفون بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوئ
صاحب. کاروان صاحب دا څنګه خبرې کوئ؟ دا لکه حساب روان دی چې دا په لویه کچه باندې خبرې دي. لکه تېر کال دوی تاسو سره مثلا د اشرف غني ټیم سره انتخابات نه منل، په یو ډول وړه خبره د عکسو خبره سره دا چې حساب ده چې ګر یې غړي دي ځان په دې پوه کې چې دا مسله چې دوی وړاندې کوي بیا چې سپورټ ولري. زه دوی سره دا خبره سنوم، دوی دې دا قانون تصویب کړي سر له سبانه په کابل ولایت کې په نور ولایتو کې دې ته هېڅ احترام نه کړي. یو عادي شخص کوی چې دوی په مقابل کې جواب ګوري هېڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دا عکسونه بین لاړ شي. دا اداره خرابه ده، همدغه قانون چې نوم تصویب سبب د عبدالله پنجشیر کې یا په نور ولایتو کې دا عکسونه دي، تو په ننګرهار کې زهر وخت در کندهار کې دا نور چارواکي اداره له پاسه خرابه ده هېڅ امکان نه لري. دا قانون په پاکستان یعنی په موږ ته کې تدبیق سي صحیح تدبیق سي کرم په افغانستان کې څه هیڅ اته احترام نه لري. اداره له پاسه خراب ده. د جمهور امر منو چې ولې د انتخاباتو قانون کې ګل انتخاباتو شغه غیر قانوني او قانوني انتخاباتو دې سره مني.
مننه سلامت اوسه کوردی ودان دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي لطفا لنډ خبري کوي.
واسنونده ها یک چیز هم میخوایم که لطفا روی موضوع برنامه صحبت بکنین، اینه که هر موضوعی که به ذهن شما گشت باید او را همه بشنوند. عبدالواسع مخلص از ولایت لوګر ولسوالی برکی برک در پیام خود نوشته کرده که از این تصمیم ولسی جرګه به خاطر دور کردن عکس از اداره های دولتی به غیر از رئیس جمهور، البته عکس رئیس جمهور استقبال میکنیم. رومل از ولایت بغلان نوشته کرده که در قانون اساسی نوشته شده که بدون عکس رئیس جمهور دیگر عکس ها در دفاتر و تمام جاها باید دور شوند.
او در تلفن لاری اوریدون که او گروه چی چوایی میربانی
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سب میربانی کنید.
نایمی سب خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین سب میربانی.
سلام شما که تمام کانون
سلام سب شما بخیر.
از ولایت کاپیسا بتمام.
بفرمایید سب میربانی.
تشکر. موضوع برنامه میبخشید مورد چی بود؟
برنامه را اگه میشونیدین از آغاز میدونستین که موضوع برنامه همی هست که در مورد دور کردن بعض از عکس هایی که در اداره های دولتی نصب هستن. بفرمایید سید.
تشکر. خو نعیمی صاحب اقدام خوبی است به خاطر از اینکه گویا همو اتفاق وحدت ملی آورده شده باشد و همی عکس های گم شود. در حقیقت امو کسایی که کارهای غیر قانونی میکنن و میخواین که برای خود یک مصدر داشته باشن و از او عکس و از گروه به اصطلاح خود به او منصوب بسون بدن، این کار به اقدام دولت و اقدام را که شورای ملی به دست گرفته یک پروسه خوبی است به خاطر از اینکه در حقیقت وحدت ملی به شکل واقعیش تمثیل شود و از این حرج و مرج و از این هیاهویی که در وطن جریان داره از این جلوگیری شود بسیار اقدام نیکی است.
بله تشکر، سلامت باشید.
بل اوریدونکو لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
تلفنی قطع شو. خیر بل اوریدونکو همشته ځان معرفي کوي. نه دوی تلفن هم قطع شو. زه به یو څو پیغام ولولم بیا به تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو. مشال زابل څخه لیکلي، باید احمد شاه بابا او میرویس خان عکسونه نصب شي. حقداد ساحل در دلارام ولسوالۍ څخه لیکلي دی، وایي دا خو ښه کار دی چې ولسي جرګې اقدام ته اشاره ده او باید چې د نورو مختلفو خلکو عکسونه لرې شي. او
عبدالکریم بله از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ گفته که افزایش عکس ها در اداره های دولتی باعث بی اتفاقی میشه، باید به غیر از عکس رئیس جمهور دیگر عکس ها موجود نباشه. و مریم از کابل در پیام خود نوشته کرده که تقریبا نظر مشابه داره و گفته که تنها عکس رئیس جمهور که در قدرت است باید در اداره های دولتی باشه و سایر عکس هایی که یعنی گفتن مربوط به بعض افراد جنگ سالار میشه دور کرده شوه.
در تلفن لاری اوریدون که لرود زن معرفی که ای آزادی رادیو ده خبری وکی سب
بفرمایید. سب لطفا شما صحبت بکنین، تماستان با استودیوی ما وصل است. فکر میکنم این شنونده صدای ما را نمیشنوند. بریم ببینیم که دوست بعدی ما چی پیام دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سب میروانی.
و علیکم السلام.
دیر بخیر فروان سب. دیر بخیر سب خیر.
سلامت و سیم میروانی لکم زین خبری کوی.
دوارده بچه کل سالی چکم تماسی برای حبیب.
میروانی.
زما پیغام دا ده د افغانستان یو اسلامي هېواد دی، باید هر څوک له خپل ځان څخه یو معبود او یو بل داسې د بوټی هغه جوړ نه کړي. دا عکسونه بېخي چې باید بېخي نه د یو هم باید نه وي، د ولسمشر هم باید نه وي، د نور چا هم باید بلکل قطعا نه وي.
صحیح شو. مخکې مو یو اوریدونکي ته په دې برخه کې خبرې وکړې، بس نو ستاسو نظر دی حق هم دی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
خوشبندم شهزاده کوم از ولایت کنر.
بفرمایئ صاحب مهربانی. مهربانی کنین سب.
سروان سب ستا سلام کوم او نعیمی سب تا سلام کوم.
سلامت
ګران نن راځي ماته.
مهربانی ستاسو غږ راځي او اوریدونکی هم اوري. مهربانی کوي.
درست سروان سب موضوع خوم ډیره ښه موضوع غوره کړی دا ګرانه مسله ده چې په افغانستان کې خو تقریبا 15 کاله وشو چې جنګونه دي، نو دلته موږ اکثره ورونه اتلان لرو، قهرمانان لرو،
نو په کار دا د دولت له چې دا دغه ورونو لپاره یو موزیم غوره شي د هغې تصویرونه باید هغه موزیم ته ویوړل شي چې خلک یې آینده دپاره وپېژني یا تاریخي څلي ورته جوړ کړي چې په هغې کښې د هغې واکسینه نصب شي. اوس د فل حال لپاره یو رئیس جمهور مونږ لرو باید د یو رئیس جمهور تصویر هغه په ادارو کښې نصب شي او که څوک چا ته ګران وي او د چا تصویر یې خوښ وي بیا دې خپل شخصي کور ته وي چې همالته په شخصي کوټو کښې دې ولګوي.
تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. برخی پیام ها هم داریم از شنونده های ما. غفوری از ولسوالی پرچمن ولایت فرا نوشته کرده که باید عکس های اشخاص که در سنگرها و جهاد سهم داشتن نصب باشه چرا که یاد اونا همیشه باقی میمانه. عظیم الله از ولایت بغلان نوشته کرده که عکس هیچ یک نباید نصب شود چون گفتن رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله نمیتونن امنیت را تامین بکنن.
او یو بل اوریدون کې چې نوم یې عبدالله نورستانی دی. بله، عبدالله نورستانی لیکلی دی چې یوازې د جمهور رئیس عکس په دولتي ادارو کې ضروري وي. او قاری عبدالصبور هم ورته نظر لیکلی دی. او یو بل اوریدون کې هلمندوال لیکلی دی چې د احمدشاه بابا عکس دی په دولتي ادارو کې وي. او د ټلیفون له لارې هم اوریدونکی لرو. فکر کوم چې دا به تر خبرونو مخکې وروستی اوریدونکی وي.
زه دا وایم چې عکسونه باید ګوره، عکسونه باید د ډاکتر عبدالله او د اشرف غني نه د دواړو باید عکسونه وي. ولې په قدرت کښې هم دوی سره یو دي که یو وزیر ټاکي یو دا ټاکي یو وټاکي که چېرې یو والي ټاکي یو دا ټاکي یو وټاکي په قدرت کښې سره یو دي باید عکسونه هم د دواړو کسان وي، نه چې د اشرف غني عکس وي د ډاکتر عبدالله عکس نه وي. نه، د دواړو عکسونه باید مستل یو
سلامت اوسئ. مننه. عزیز الله زابل اتغر ولسوالۍ څخه لیکي، باید میرویس نیکه عکسونه په دولتي ادارو کې نصب وي.
بله، یک شنونده دیگه ما عزیزه از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که نباید عکس های افراد جنگ سالار نصب شود و عکس ها و تصاویر کسانی که در افغانستان خیلی نقش برازنده داشتن در دفاتر هم باشه. و یک شنونده دیگه ما که نام خود را نوشته نکرده گفته که باید عکس کسی را که مورد پسند قرار میدهیم باید در پول افغانستان هم یعنی در پول افغانی چاپ شود. و نوراحمد فطرت از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا نوشته کرده که تنها عکس رئیس جمهور کفایت میکنه و بس.
حیدری لغزنی څخه لیکلی و ما نظر داره چې یوازې د اشرف غنی عکس په دولتي دوایرو کې وي. عبدالمالک نوری د کندهار له ارغستان څخه لیکلی وای باید هغه